ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخینې یو او په کابل کې 12 نیمه بجې شوې نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې رورولي او تاندې هلې در خبرو خو لومړی د شاهین بونیری نه خبرونه اورو
ستلم شهرون بیا دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د امیر علي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي د پاکستان الیکشن کمیشن پروفیسر حسن عسکری د پنجاب لنډمهاله وزیر اعلی ټاکلې ده او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي په سویلي آسیا کې باید د ټولو وسلوارو ډلو پر ضد بې له تفریقه ګامونه پورته کړل شي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د امیر علي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي یو انتظامی چارواکي بیګا مشال لیډو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې تیر شپه امنیتي ځواکونو د امیر علي د چوک نه د پرلت منتظمین هغه وخت نیول کله چې د پرلت نور ګډونوال د پښمنۍ لپاره کورونو ته تللي وو د چارواکي په وینا د یوت اپ وزیرستان د مشر نور اسلام داوړ په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوي او پولیټیکل انتظامی ته سپارل شوی دي ځای خلک او د پښتون تحفظ مومنټ مشران تور پورې کوي چې د ځواکونو لخوا په تشدد کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي تیر شپه د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال لیډو ته وویل چې د میرام شاه لاریون نه وروستو میر علي ته د ستنېدو په وخت په مظاهره چانو تشدد شوی دی د امنیتي او انتظامی چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوی په پیښور کې د پښتون ژغورنه غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی دوی وایي چې حکومت دغه د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي او که څه زیان ورته ورسېد نو ریاست بې ذمهوار وي د علي وزیر ورور مزمل وزیر پرون مشال لیډو ته وویل د حکومت پلو وسلوالو یو لوی شمېر په واڼه کې د کرفیو باوجود ګشتونه کوي او خلکو ته دړکې ورکوي امنیتی چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوی خو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اسف غفور د ګل پورس په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي وو چې شخړه د ځایی امن کمیټې او علي وزیر ترمنځ ده په عین حال کې پرون د اسلام آباد پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ 9 غړ نیولې دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ د اډیالې جیل ته لیږلې دي په دوی کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي دي د پاکستان الیکشن کمیشن پروفیسر حسن عسکری د پنجاب لنډمهاله وزیر اعلی ټاکلې دي د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټری اختر نذیر په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې نن د زیارت په ورځ د کمیشن د مشر سردار رضا خان په مشرۍ یو غونډه وشوه چې پکې په متفقه توګه پروفیسر حسن عسکری د پنجاب نگران وزیر اعلی وټاکل شو د یادونه وړ ده چې د پنجاب لنډمهاله وزیر اعلی په نوم د حکومت او اپوزیشن د نه متفق کېدو له کبله دا معامله الیکشن کمیشن ته لیږل شوې وه ځینو هغه پاکستاني خبریالانو له حکومت د پلټنو غوښتنه کړې چې د چې فوزی مشرتابه پرې د ملک خلاف د فعالیتونو تور پورې کړی دی د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اسف غفور د جون په 14 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبريالانو په ګډون پر یو شمېر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي په دې اړه خبريال متی الله جان چینو می په تورونو کسانو کې ذکر شوی پرون مشال لیډو ته وویل چې په خبريالانو لګول شوی تورونه بې بنیاد دي په نړۍ کې د خبريالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستانی پوز لخوا د ملک پر ځینو مشهورو خبريالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده د آسیا لپاره د یادې ادارې مشر سټیون بټلر ویلي چې خبريالان تورنول او تصویرونه خپرول د غي ژوند لوی خطر سره مخامخ کول دي او د فوز ویان باید پر دې خبره بخنه وغواړي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په سویلي آسیا کې باید د ټولو وسلوارو ډلو پر ضد بې له تفریقه ګامونه پورته کړل شي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې کړې ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو ویان دی هیدر نوارت پرون په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، مایک پومپیو او جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او امریکا په اړیکو، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او په سویلي اسیا کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بېل تفریقه د ګامونو اخستلو په موضوعاتو خبرې کړې دي. د ناټو د نه ویشتو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په برسلس کې د افغانستان په وضعیت بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش مشال لیډو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او د سولې په اړه هم پر ځینو معاملو بحث کیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په 14 کې 14 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د بغداد د امنیت کمانډې په یو بیان کې ویلي پرون د وسلو په ډیپو یا ذخیره کې 14 شوي. پولیس چارواکو ویلي داسې ښکاري چې دا 14 د غدرنو وسلو او چاودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوي چې د یوې وسلوالې ډلې سره تړاو لرلو. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یو خوله په مشرقي یوکراین کې د اوربند نه روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. پرون د فرانس او جرمني په ملاتړ پر وړاندې شوي قرارداد کې دغه عادي وګړو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کردار د لا پراخه کولو غږ شوی دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوکراینی حکومت او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې دي. دا د جګړې په اړه د تیر کال د جنورۍ له میاشتې راهیسې د امنیتي کونسل وړومبی بیان و. په دې جګړه کې تر اوسه له 10,300 ډېر کسان وژل شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال زموږ د همکار نه و.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 143 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 138 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ او 2.5 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 شو کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 شو کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسۍ او بیې او د سبانی موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې دا راپورونه لرو. په وانه کې د 13-15 ورځو راهسې کرفیو ده چې ولس یې د ستونزو سره مخ کړی دی.
ورنه باندې کرفی لګولې د مچ وړه د نور پیسې نه برف شته، ګرمه یې بدی، خال تر سخت تکلیف دی. وا که سونی باري وشتلې مغول خېل مړ کړی وي، تر سخت تکلیف جوړ کړی دی. ځکه نه خلې دي غلاسته نه تاسیستان په ډېر سخت ظلم شې دي.
په میرالی کې پرون په روان احتجاج تشدد شوی او منتظمین یې نیول شوی دي. پاکستانی او خبريالانو د فوز لخوا پر هغوی د ملک دښمنۍ تورونه رد کړی دي. مومند او باجوړی په سیمه کې د چک پوسټونو په کمیدو خوشاله دي.
مخې په ټول مسولیت او ارزبه بند او چک پوسټونه بند او کم ټایم به خدای وغوښتل به مریض هم دی خانه سره لاولې چې کم ټایم راځي بس چک پوسټونه وکړو کوم به براتلو وو کې د سپیډ او کډورې انسان له پروانس
او په اونیس پروګرام رورولې ترڅنګ پتان د هلي کې درته پټاکنو کې د کورمې د خزینه کاندیدې د انتخاباتي کمپاین او نور معلومات درکو.
ډیر زبردست ماته خلک ډیر ښه ریسپانس راکوي. کوم کلي ته چې لاړه یم خاص طور پر ښځې ټول ډیر خوشحاله دي.
نور ریپورټونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسئ. او سم راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د اتوار د ورځې راهسې په وانه کې د ځای خلکو حکومت پلو طالبانو ترمنځ د وسلوال شخړې روستو په سیمه کې کرپیو ده. دغه شخړې روسته له هغه رمنځته شو چې د پی ټی ایم یو مخکخ خالي وزیر وانه ته ورغلې او ځای خلک د هغه هرکلی ته ورغون شول. د دې وروستو د پی ټی ایم او د ځای وسلوالو ترمنځ جرګه هم شوې و چې به نتیجه پای ته رسیدلې و. د دې وروستو په سیمه کې حالات رنګلې دي. په دې اړه نور حال زمنګ خبريال په دې ریپورت کې راغی.
نن پنځم ورځ دا چې د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وانه اور سرا په سرحدي سیمه انګورا ډاکش لګولې شوای ګرز باندېز په دستور جاری دی چې له مخې یې د سیمې اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د وڼه اعظم ورسک یو اوسېدونکی محمد یونس وزیر دغه مشکلات په دا رنګ بیانوي.
خال تر سخت تکلیف دی دوا کا سونی باری وشتلی مغول خیل مرکړی وی تر سخت تکلیف جوړ کړی دی کین خلی دی غلاسته نتا سیستم په ډیر سخت ظلم شری دی چې طالبون ته دل دارو چې په زور د میجنری پیوري پاکستانی په خپل کینګ سوتی دا وصله ورګی
د محمد یونس وزیر نامې چې د پښتین غورزنګ پیوړی څنګهشتي علی وزیر د کور د ماسره په باراک شه پښتنه وکړه هغه وویل چې علی وزیر بخی روغ رموت دی په کور د غورزنګ شپش پنځه ذمہ دارو حکومتی چرواکیو سرا دے ٹیلی فون پہ لکا وجا گیز خدا چرواکی دے اتوار دے ورزنا خپل ٹیلی فون نہ پورتا کوی او د غیر سرکاری خلکو ټلیفونونه ها د اول نه جام کړي شوی دی زکه دا وخت په وڼکښه صورتحال غیر واضح دی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پرله دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلوه وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. دوی وایي چې حکومت د هغه د خوندیتوب ډاډ ورکولو لپاره هیڅ ګام نه اخلي. دا مهال د حکومت او پوځ له لوري څه نه دي ویل شوي، خو د علي وزیر ورور وایي چې نوموړی خوندي دی. البته د ده په خبره په سیمه کې د مخپټو وسلوالو شمیر زیات شوی او خلک له ویرې سره مخ دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلت نن هم دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلوه وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی. مشال ډو هڅه وکړه چې په واڼه او همدغه راز وزیرستان کې له ځایي چارواکو او عام ولس سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته په ډیر اسمل خان کې د علي وزیر اورور مزمل وزیر د شورو پر ز مشال ډو ته ویل چې دا وخت یې اورور په واړه کې د کور دننه بند پاتې دی او د هغه ژوند ته له وسلوالو خطر دی.
چې طالب ډیر زیات شوی دی او دوره واړه کې خلک دوره طالب نه و، چې ګاډي ها ډیر دی ور سره وسلامه ډیر زیات دی ور سره او خلک ډیر زیات څنګه او تلاشه ملاشه ډیر زیات کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلتوال وایي چې په واړه کې په اتوار ورځ د غورزنګ پر یو مشر علي وزیر او ګڼو نورو ولسي کسانو برید د حکومت پلوه طالبانو کار دی. بلخو د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر آصف غفور په خپلو خبرو کې ادعا کړې چې علي وزیر له څو ورځو په واڼه کې وو او هلته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پوځ خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې کسانو منې کاوه او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې شوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په واڼه کې د وسلوالو او احمدزي قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوې او طالبان تر هغه پس د علي وزیر د کور د محاصره کولو اعلانونه کوي، نو ځکه پی ټی ایم دلته په احتجاج دی.
د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای په میرالی کې پرون پر روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین نیول شوی دي. دوی وای چې په دې پیخه کې ځنی کسان ټپی شوی هم دي، خو هلته د ټلیفون د بندیدو له امله شمیر لا نه دی معلوم. دا احتجاج د وزیرستان ځوانانو د هدفي وجونو په ضد پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکړي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو او ځایي سرچینو په وینا بیگانه وخت امنیتي ځواکونو د میرالی په پرلتوالو تشدد کړی دی او د پرلت مهم منتظمین نیولی دي چې د یوتاپ وزیرستان مشر نور اسلام داوړ پکې هم شامل دی. دا پولیټیکل انتظامی یو اعلی چارواکی د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویل د شپې تر یوې بجې وروسته امنیتي ځواکونو هغه مهال د پرلت مشران ونیول چې کله د پرلت ګډونوال د پښتلمی لپاره کورونو ته تللی وو. دوی زیاته کړه چې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوډ په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوی دي چې ورستو پولیټیکل انتظامی ته وسپارل شو. دوی وایي دغه مهال ځینې کسان جوبل شوي هم دي چې میرالی روختون ته وړل شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د میرالی چوک او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې ده او په هر قسمه تګ راتګ بندیز دی. خو بل طرف ته انتظامیه بیا وایي چې شمالي وزیرستان کې نن کرفیو نشته او خلک تګ راتګ کولی شي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د پرلتوالو د منتشر کولو او پردی د تشدد کولو نیولو په اړه د حکومت موقف معلوم کړي، خو شمالي وزیرستان کې نه امنیتي ځواکونو په دې اړه څه ویلي او نه هم د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان کوم موقف مخې ته راغلی دی. خو د انتظامی نور چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وایي چې پرلتوالو منتشر کولو لپاره په تشدد هم لاس پورې شوی او د پرلت مهم منتظمین د دوی جیل ته ورول شوی دي. پرون شپه میرالی پرلت ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مهم مشر محسن داوړ هم وینا کړې وه او دغه پرلتوالو بیا د میرالی نه میرامشاه پورې لاریون کړی وو. میرالی پرلت په دویم ځل وروستو لاغې پیل شو چې د پرلتوالو په وینا د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې او په میرالی او میرامشاه کې پرله پسې بیا څلور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل شو. دوی تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې پرلت نه ختموي تر څو چې ټولو متعلقه ادارو د دوی د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ورکړی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
په یوونی م بجا
تاندې هلې
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
د مومندو او باجوړ خلک په سیمه کې د سکیورټی یا تالاشۍ چک پوسټونو په کمیدو او د شپې مهال په کرفیو ختمېدو خوشاله دي او وایي چې هغوی به کله د یکغونډ نه مومندو ته داخل شو نو شناختي کارډ به یې په لاس کې تر کوره نیولی وو، ځکه چې ځای په ځای به تالاشۍ کېدلې او د دوی به د ډېر کړاوونو سره مخ وو. دولتي چارواکو تیره میاشت په مومندو کې نهه د تالاشۍ چک پوسټونه ختم کړي او اته نور پوسټونه یې سیول یا مقامی انتظامیه ته حواله کړی دي. په دې اړه نور حال زمنګ همکار په دې رپورت کې راغی.
په محمود ایجنسی کې د سکیورټی چک پوسټونو په کمیدو د محمود او باجوړ ولس وای چې اوس هغه د ډیر لوی کړهونه خلاص شوی. ډرایوران وای چې په خبرته بولاندې یو ورتل ولې په دې روزه کې هم هغه روزانه لک تر لګه درې واره په خبرته سورلې وړي. یو ډرایور وای
راي دو والله چې بس گزاره شوی دا په ګنټو ګنټو به ولاړو اوس په ډایرکټ زره اعظم.
تیر میاشت د محمود ایجنسی عسکري ځواکونو او د پولیټیکل انتظامی په ګډه یو غونډه شوه چې پکې د محمود په اول سکیورټی چک پوسټونو کې نه چک پوسټونه ختم شوي ولی اته تلاشي پوسټونه سیول یا د محمود ایجنسی انتظامی ته حواله کړو. وړاندې چې دغه پوسټونه نو د امبار یو وسیدونکو نظیف خان وای چې هغه سره به زنانه او ماشومان هم وو او ځای په ځای به تلاشي ته ودرول چې د ډیر لوی کړهو سره به مخ وو.
مخکې زیات وو خلا وزي په زیږګاړ نه کوی دل پایده بدل لکه ګاړ نه کوی دل بیا به شو پوسټ باندې وختل بس کارټونه به شي کېدل بیا دې خوا ګاړ ته بل ته ختل اوس خو یو یو نیم چې پوسټ نه نشته ختم شي.
د دانشکول وسیدونکو یو سپینګری وای چې کله نه تلاشي پوسټونه ختم شوي هغه وړو کې کارونه پسې هم شو قدر او په خبر تزي. وړاندې خو به مریض هم دغه سیمه ته ډیر پر نظر وړلو.
مانو مالک سید مخې په ټول مسولیت ورسره باندې چې بوسنه باندې ټیم ته بیا قتل خپل ټیم بیا پر غوستل او خپل ټیم ته چې کم ټیم به خدای وغینې به مریض هم دی خانه سره لاله چې کم ټیم براله بس بوسنه وکړه کومه به براتلو وو کې د سپیډ او کډورا دین څل اوس پروانس
په دغه تلاشي پوسټونو تیریدونکو وای چې وړاندې خو به ځای په ځای شناختی کارونه خودل هم لازم وو ولنن وختونه دا عمل هم کم شوه او هغه کولای شي چې په وخت خپل کارونه پسې محمودونه نور سیمو ته لاړ شي او بل دا چې د شپې محل په تک راتک هیڅ رقم بندیز هم نشته. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
ستاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
پاکستانی او خبريالانو د پوز لخوا پر هغوی د ملک دښمنۍ تورونه رد کړی دي. هغوی وای حکومت باید په دې اړه پلټنی وکړي او د فوز لویان څخه وضاحت وغواړي. په نړۍ کې د خبريالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستانی پوز لخوا د ملک په ځینو مشهورو خبريالانو د لګیدلو تورونو په اړه اندېښنه ښودلې. دا له هغې وروسته ده چې د فوز ویان د دوشنبه پر ورځ پر ځینې خبريالانو تور پورې کړ چې هغوی د ملک خلاف فعالیتونه کوي. بوریوال کاکل د نور تفصیل سره.
د پاکستان هغو خبريالانو له حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده پر کومو چې د پوز لخوا د ملک خلاف فعالیتونو تور پورې سوی وو. دوی وویل د ملک پر ضد په هیڅ فعالیت کې نه دي ښکیل او د پوز لخوا پر دوی لګول سوي تورونه بې بنیاده دي. په دې مشهور خبريالانو کې د نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکی او شنونکی عمر چیما او د وخت ټي وي لپاره کارکوونکی خبريال متي الله جان هم شامل دي. له عمر چیما څخه مې وپوښتل چې د دوی په خیال د پوز د دوی پر کومو فعالیتونو اعتراض دی. نو هغه وویل چې د پوز لخوا له دوی سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي سوي، خو دوی داسې ګڼي چې پوز ته پر هر هغه څه اعتراض وي چې د دوی نه وي خوښ. تر اوسه چې کوم اعتراضونه راځي هغه دا دي چې په سیاست کې د فوج په کردار دي خبرې نه کیږي، یا د پښتون تحفظ مومنت په شان که یو څوک وایي چې زیاتې ورسره کیږي او که پر ټویټر د هغوی لیکنې څوک په خپله پاڼه خپرې کړي پر دې اعتراض وي، او دوی چې هر څه سم ګڼي که پر هغه نیوکه وشي نو دوی ته اعتراض وي. عمر چیما وویل په 2004 کال کې په موټر وهل سوی وو، په 2010 کال کې تښتول سوی وو، او اوس هم دړکې ورکول کیږي، خو د ده په وینا بیا به هم مسلکي خبريالي کوي او په پاکستان کې به ژوند کوي. متي الله جان وویل دی فکر کوي چې د پوز د ویان لخوا پر خبريالانو داسې تور لګېده ډېره غیر ذمهواره خبره ده او وفاقي حکومت باید په دې اړه پلټنی وکړي.
زما په خیال همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی او د جمهوری نظام ملاتړ مو کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړې دي، او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی، بلکې داسې پرېکړې به وفاقي حکومت او عدالتونه کوي.
په نړۍ کې د خبريالانو د ساتنې لپاره کارکوونکي سازمان هم د پاکستاني پوز لخوا د ملک پر ځینو مشهور خبريالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د آسیا لپاره د یادې ادارې مسول سټیون بټلر ویلي چې خبريالان په ریاست ضد فعالیتونو تورنول او تصویرونه خبرول د هغوی ژوند له لوی خطر سره مخامخوي. سټیون بټلر ویلي د پوز ویان باید پر دې خبره بخښنه وغواړي او د دې وضاحت وکړي چې که د رسنیو کسان ته داسې ګواښونه کیږي، بریدونه پرې کیږي او وژل کیږي، نو به امنیتي ادارې په ملک کې د خبريالانو له ژوند خوندي کولو سره څه ډول مرسته کوي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو د څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د جون پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبريالانو په ګډون پر یو شمیر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. میجر جنرال آصف غفور یو داسې چارټ هم وښود چې د یو شمیر خبريالانو او نورو کسانو تصویرونه هم پکې خپاره شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
په داسې حال کې چې انتخابات را نږدې دي، په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رای خپلولو لپاره نوې وعده کوي. څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د سلو لومړیو ورځو پلان اعلان کړی وو، او پرون متحده مجلس عمل خپل منشور اعلان کړ. خو آیا دا منشور به عملي او عامو خلکو ته به یې ګټې ورسي؟ په دې اړه د بشیر ګواښ راپور اورو.
د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وای دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره داسې پلانونه لري چې ورسره به له پاکستانه یو فلاحي ریاست جوړ کړي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دولس نقاطه اعلان کړي دي او که په انتخاباتو کې بریالي شي نو په خپلو وعدو به خامخا عمل کوي. سراج الحق زیاته کړه چې دوی به په پرمختیایي کارونو ډېره پاملرنه وکړي.
بنیادی او غټه لویا خبره د پاکستان نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړول دي. شکر الله رب عزوجلال مونږ ته اختیار راکړي نو مونږ به پاکستان د ټولي دنیا لپاره یو کرپشن فری پاکستان جوړو او په دې پاکستان کې به اختیارات هغه به لاندې سطح ته عوامو ته به ورکو. د نوي ټیمونو هم جوړو ان شاء الله تعالی او دا موجوده لوډ شیډنګ او د توانای چې کوم بحران دی د دې ختمولو یو مکمل پلان مونږ لرو.
جماعت اسلامی په تیرو څلورو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادی او په حکومت کې وو. د متحده مجلس عمل یو بل غټ ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علماء اسلام فی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره په شریک حکومت کې وو. د دوی دې کارکردګۍ ته په کتو سره څېړونکي فکر کوي چې د سراج الحق خبرې تر ډېره د انتخاباتي کمپاین په محل کې دونکي وادي دي چې ښایي وروسته یې عملي نه کړي. په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په همدې نظر دی. هغه دا هم وایي چې پخوا هم یو متحده مجلس عمل جوړ شوی و چې له دې اوسني هغه ډېر مختلف و.
ام ام کم ماضي کې و کم دا دی نو دا هغه ټایم خوده تا دا ښکاری چې دا یو سپورټ حاصلو دا هغه وخت فوز دا عسكر کم مشر او بلک باندې حکمران او جنرال پرویز مشرف وو. حالات قدره مختلف دي نو ما نه ښکاری چې هغه یو داسې لوی کامیابی هغه حاصلول شي څنګه هغه د فوج مدد سره چې کله هغه دا مولا ملټری الاینس خلکو ویلو هغه ټایم حاصل کړی و. د جمعیت العلماء اسلام سره ټریډیشنل وینو کې اثر شته دی او څه سټونه هغه ضرور ګټلې شي خو هغه ټول لوی پارٹی ماته نخ کاری جوړې دی شي. دلته
د اوسنی متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن دی. په خوانی هغه په 2002 کال کې جوړ شوی و چې په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو په ګټلو سره حکومت کاوه او په بلوچستان کې په اتحادی حکومت کې شامل و. په 2015 کال کې دا اتحاد تقسیم او په کې شامل ټول ګوندونه د 2008 کال د ټاکنو په محل په بیل بیل لار لاړل.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان حکومت د ولس د روغتیا لپاره د دولس کلنې روغتیا پالیسۍ اعلان کړي. چارواکي دیا کوي چې د دې سره د حامله میندو ماشومان خوځو او په سختو ناروغیو اخته خلکو ته به ډیر ارزان سهولتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت وخت مخ په ختمېدو دی او معلومه نه ده چې نوی حکومت به دا پالیسیانې جاري ساتل غواړي کنه. د نور تفصیل سره بشیر ګواخ.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي سیکرټري سالی محمد ناصر تیر مخام په کوټه کې یو خبری کانفرنس په محل د صوبې دولس کلنه روغتیایي پالیسی اعلان کړه. د هغه په وینا پر دې پالیسی به په راتلونکي کال کې د نوي حکومت په محل کار پیل شي. سالی ناصر زیاته کړه د نوي تګلارې لاندې به د روغتیا لپاره په کلنۍ بودیجه کې تر 15% پورې اضافه وشي. دغه په وینا کوټې تر څنګ د صوبې ځینو شاتو پاتو ولسوالیو کې به د خلکو لپاره په برابره توګه د روغتیا ټولې اسانتیاوې ورکړل شي.
سال 2020 بلکې هم 19 کی بات کرتے ہیں
دیوے د کال 2020 بلکې د 2019 کی خبره وو چې د وسایلو منصفانه ویشنه بکیږي. په خاصه توګه بعد روغتیا بودیجا په ټولو ضلعو په منصفانه ډول ویشل کیږي. د دې مقصد لپاره به آبادی او رقبه هم په پام کې نیول کیږي. دغه ډول بعد روغتیا اسانتیا او ترڅنګ د ډاکټرانو او پیرامیډیکس خدمات هم په پام کې نیول کیږي او دا دندې به په میرټ ورکول کیږي.
هم وسایل کی منصفانه تقسیم کریں گے.
د روغتیا سیکرټری څرګنده کړه چې د 2013 کال پورې عملی کیدونکې د پالیسۍ مطابق با په کوټه کې ځینو روغتونونو یا هسپتالونو ته داسې جدید کمپیوټري سہولتونه برابر شي چې د مریضانو او ناروغیو معلومات به پکې ساتل کیږي.
اس پالیسی کے تحت ہم ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپ
دیوائی دا محل د چلور زرو کسان لپاره یو ډاکټر موجود دی چې په 2015 کال کې بعد روغتیا سہولت دومره زیات شي چې د زرو کسان لپاره به یو ډاکټر یو پیرامیډیک سٹاف او یو نرس موجود دی.
ہم نے تعداد 3 رکھی ہے.
د یادمنې دا چې په پاکستان کې د جولای په 15مه ټاکنې کیږي. معلومه نه ده چې نوې راتلونکي حکومت به د دې روغتیایي پالیسۍ په عملی کولو خوښوي او کنه خپلې پالیسیانې به راوړي.
د بشیر ګواخ رپورت په واورېدو او اوریدونکو اوس هم د دې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له شاهین بنیری د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې تیره شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي په برلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولی دي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. دوی وایي چې حکومت دغه د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي او که څه زیان ورته ورسېد نو ریاست به ذمهوار وي. په عین حال کې پرون د اسلام آباد پولیسو د پښتون تحفظ موومنټ 9 پلویان نیولي دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریبانډ یې د اډیالۍ جیل ته لیږلي. د پاکستان الیکشن کمیشن پروفیسر حسن عسکری د پنجاب لنډ مهاله وزیر اعلی ټاکلی دی. ځینو هغه پاکستاني خبردارانو له حکومته د پلټنو غوښتنه کړې چې پوځي مشرتابه پرې د ملک خلاف د فعالیتونو تور پورې کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په سویلي آسیا کې باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له تفریقه ګامونه پورته کړل شي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې کړې ده. د ناټو د 9 هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په برسلس کې د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په 14 کې 14 کسان وژل شوي او نور 90 کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یوه خوله په مشرقي اوکراین کې د اوربند نه روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. او وروسته له دې چې ایران د یورانیمو د غني کولو د صلاحیت جوړولو په هکله د پلانونو اعلان وکړ، امریکا خبرداری ورکړې واشنگټن با ایران لا د جوهري وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې شاهین بنیری وړاندې کول. او اوریدونکو اوس هم د اونیزې خپرونې ورورولي وخت را رسېدلی دی. دا خپرونه هر اونۍ تاسو ته بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کوم حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیمې آسترالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنۍ پوله نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر 2 جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلنګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایسټ چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې 4.5 میلیونه ده. دې ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دي چې 2.1% جوړیږي. بیا بودایان دی چې 1.8% دی او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوا تللي او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-50 مسجدو ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمد لله مذهبی بالکل آزادی دا منگتا سلپ سلو کی منگتا آزادی دا پو ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمد للہ دا لنڈ وقت کی گی تقریبا درے کا لازمان کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو دے او زیم واقع سے دا مسجد پو خاطر چی مسجد سلام دے پینز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمد للہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پینزونی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعت دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسلتی وی دا ہم لرو الحمد للہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس ببندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسي نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې د سي کسان هم شته چې متاسف وي کو هر منطقه وي کو هر ملک وي خو د حکومت په سطح باندې د زمنګ د اسلام او د مسلمانانو ډیر احترام کیږي ډیر قدر کیږي او د ډیر موږ سره چې اړیکې نیسي کو پولیس دې ملک دي او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي ارتباط موږ سره نیسي موږ ته وایي چې هر چا تاسو چې مشکل رسو څه تکلیف سره مواجه کېدلی نو موږ سره تاسو ارتباط کیږي موږ تاسو سره چې هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل خوږې خاطرې ډېرې دي خو تر ټولو خوږه یې وایې دا ده چې په یوه روغتون کې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم نو هغه ته انتظارګاه کې ما ناست وم د لمانځه وخت راغی چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و ځان لوم زه نو بس مونځ مې شروع کړو مونځ مې کوو په دې کې یو دوه کسان راغلل نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم زه عبادت کوم او که څنګه نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ دلته یو کس دی دا څه کوي مونږ سره خبرې نه کوي چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم عبادت کوم نو دستي یې هغه دروازه ور پورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي نو د روژې په میاشت کې چې هم اکثره دلته زمونږ هیوادوال دا یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هغه جوماتونو ته ځي خپل تراوی کوي بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډکي نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی هغه خپل څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري چې ته جومات ته ځي ته کلیسا ته ځي هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت ویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلند نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دي ډېر نرم خلک دي کدا مذهبي تعصب شول یا قومي تعصب شول دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کیږي. زه خپله د ماده تقریبا په 14 کاله کې زه یو ځل هم داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا د اجماع د عقائد اهانت کړی یا توهین دې کړی یا اجماع د ژبې یا اجماع د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفی نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالیو لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند ټلیکام سره کار کوم پایست انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یو کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر د پاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی د پاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه د پاره د اختر د پاره یا د نورو مذهبي ورځو د پاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای لتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو د جمعې منځم هم دغه رقم او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو اختر منځونه هم هملته کوو او افغانان هلته به د مانځه دپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي نو د مانځه وروسته یو شید شی همالته یو میلم برابرو چې ټول ورونه همهلته راټولیږي او د اختر خوشحالیانې یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلینډ کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل شوې لکه څومره چې په نیوزیلینډ کې ورکړل شوې ده.
کو زه وایم چې په نیوزیلینډ کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده د مبالغه به نه وي. نیوزیلینډ یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نموړي ویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه لپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه لپاره خونې ورکړې دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغه ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکولز کې هم د لمانځه ځایونه ورکړې دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه ما خپل ذاتن داسې کوم څه نه دی احساس کړی نه کوم چا کومه بده خاطره لرم په خپل د غول لس کالونه کې خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوې وي داسې یو نیم اورېدلې دي خو بیا هم په خپل شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځای خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیاتر مرسته کوي خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ما ته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطر او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله چې شیخوري نو زموږ نه بخښنه غواړي نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري. مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله درکولی شم. په خوانی ځای کې چې ما چېرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله هغې سره چا مشکل نه درلود. یا مثلا میټینګونو کې به یې زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او دوی پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوو هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری و هغه یوازې اوسېده کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې له هغې ځای راکډه کېدې ډېر زیات خفه و. هغې وایي چې مخکې ما میډیا کتلې میډیا ما باندې اغېز کوه د مسلمانانو په اړه مې ښه نظر نه درلود خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
دې تر څنګه چې خلک شخصي ارتباطاتو په اساس موږ پیژنو خو زیات کوي کله کله د ډایورسټي د منځلو په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم خوازه کوي. یعنې دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي هغه ځکه چې د د په وینا دا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو زه دغه درخواسته چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیدې احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمونږ بدبختانه اکثره وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي، اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثره ټولنو کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست قربانې ډېری، څونه چې مختلف افکار یې دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی خو د بحث نتیجه باید دانوي چې څوک لچا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملای بلکې ورته احترام هم لرلای او برداشت هم کولای، ځکه د دې خلکو کمیډي هم دي چې د بحث وخت کې سمې نه بحث سره کوي خو نظریاتي اختلاف له منځه لمخې د نظریاتي اختلاف لمخې د شخصي ثبات چا سره نه خرابوي.
مولوی هبت الله کګزی وویل ټول ولسته دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی موږ تاسو ته په قران کریم کې ویلي ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اساني خامخا شته. نظم ورونو او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکي، یو بل ته چې دی ولټیټ کوي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکي.
د خبرونې ګډونوالو ویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
رورولی اونیس پروگرام مو واوریدو چې په نیوزیلند کې د مذهبي ازادۍ په موضوع د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ جوړ کړی وو. اوس هم درته د تاندې هلی اونیس پروگرام در خبرو. د خبرونه هر اونۍ پر خنداسد در خبروي. د نن په پروگرام کې د کورمه د علي بیګم سره خبرې کوو چې پر روانو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی چوکۍ ته ودرېږي.
په تاندې هلی کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د کورمه د علي بیګم سره د هغې په انتخابي حلو ځلو خبرې کوو.
نو دوی په دې خبره خوشاله دي چې یو ښځه وړاندې شوه او الیکشن کمپین کوي او کلی په کلی ګرځي.
د کورمه علي بیګم پر روانو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی چوکۍ ته ودرېږي. میرمن علي بیګم د پاړه چینار سره تعلق لري. هغه د پېښور پوهنتون نه سوالسم کړي او یو ریټایر بیوروکرات ده. علي بیګم په 1998 کال کې د پاکستان د مقابلې امتحان یا سی ایس ایس پاس کړ او په 2009 کال کې ریټایر شو. بیا د څو مودې لپاره امریکا ته تللې وه چې اوس یې په خپل سیمه کې باقاعده انتخابي کمپاین پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وایي دا ډیره خوشاله ده چې خلک یې د کمپاین او نورو انتخابي هلو ځلو کې مرسته کوي.
ډیر زبردست ماته خلک ډیر ښه ریسپانس راکوي او کوم کلی ته چې لاړه یم خاص طور پر ښځې دا فیمیل چکم طبقه دا دا خو طول دیر خوشحالی دی او بلکه غلواری چه مونگا دا پارا دا دیر دا خوشحالی خبر دا چه دا مونگا وطن نا یو خزر پاسی دلا او غا پی الیکشن کی حساس لی اس کے خبر دا چه دا زمونگا زوانانم دے خبر بانده خوشحالی دی چه د دې مطلب دا دی چې مونږ ترقی کړی دا او مونږ دومره ترقی کړی دا چې اوس یو خطر را پاسه دا واغې الیکشن کې حساب لی نو زه خو ډیر په خوشاله یم دا خپل کمپین چې کوم
اوس چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل منظور شنو په قبایلی سیمو کې به انتخابات د 2013 کال د جولای د عامو انتخاباتو وروسته اعلانېږي او علي بیګم وایي چونکې په فاټا کې سیاسي ګوندونه د پاکستان د نورو سیمو غوندې فعاله نه دي نو ځکه دا به په راروانو عامو انتخاباتو کې آزاده امیدوار وي.
زه آزاد الیکشن کوم او زموږ فاټا چې کوم اوس پورې فاټا ده د کې لا د سیاسي پارټیو لکه جړې مې دي مضبوطې کړې دلته سیاسي عمل نه وو او دې لپاره دا اکثر خلک عادت دي چې یو آزاد امیدوار خوښوي او زه هم یو آزاد امیدوار په تور دغو الیکشنو ته ولاړ یم.
د علي بیګم نوراندې د باجوړ بادامزری د فاټانا لومړی خزوا چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ولاړه به خو وي نه کتل. اخوا علي بیګم وایي دا د خپلې کامیابۍ په اړه هیله مند ده او د هغې په وینا په کورم کې ښځې په سیاسي عمل کې د نورو سیمو په نسبت زیاتې فعال دي.
جنکو باندې سبق وای او زموږ چې دا اوسه پورې ایجنسی دا د علاقه کې د زنانو د بچیانو تعلیم خدای زموږ ایجنسی کې اوس څلور ګرلز کالجونه دي او زموږ پارا چنار کې کالج کې بالکل ټولو جنکو ته داخله هم مشکل سره ملاویږي نو لگا غنتی زبدا ہوا ہے ما چی دا خلق ہم لگ دے لحاظ سرا روشن خیال دی او دو دوی اغا چی کم ورتوائی چی ذہنی طور باندے ترکے خواہش مند دی نو دوی پا دے خبر خوشحال دی چې یو خزا وړاندې شوه او الیکشن کمپین کوي او کلو په کلو ګرځي او خلکو سره ملاویږي او خلکو ته خطاب کوي نو ما اوس پورې یو ځای کې هم زده درو میاشتو نه لګیا یم ما ته کله داسې موقع نه راغلی چې ما ته دا فیل شوي وي چې او زه ښځه یم نو ما زما خبره به نه اوري. ډېر زه خو په خپله دې خبرې دپاره زه حیرانه یم او ما خوشحاله یم یم چې خلک ما ته هرکلی وایي.
پښتنې ښځې او په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات د پښتنو په ځینو سیمو کې اکثره ښځې ووټ نه اچوي. د الیکشن کمیشن تر مخه په ځینو سیمو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه ده. د علي بیګم نامو په کورم کې د ښځو د ووټ په اړه پوښتلې.
ډیر جوش و خروش دی او خزوای چې دا یو خزه ام ان ا مونږ ته جوړ شو نو مونږ به هغه ته ورتلای شو هغه به زموږ خبره اوریدای شي او کسړه ام ان ا وی نو بیا خزه د پاره هغه سړی ته ورتلنه ناممکن ده نو خزے دے باندھے ہم دیر خوشحالی دی او وای چې خزے یو همدرد زړه لري او توقع دا چې ان شاء الله تاسو جوړ شمه نو دا خبره به غوی ته ډیره ښه کومه کې ومه چې کومه کې زموږ کومه معاشره زموږ سوسایټي دا سه ډیره اغنه ده کوم توائی چې ډیر زیات رجعت پسند نه ده ډیر زیات کنزرویټیو نه ده خزه تعلیم تم زی او خزه ووټنو تم زی نو دا څه مسله به پکې نه وي خزه به ووټ اچي ان شاء الله ووټ به ماته راکړي
علی بیگم وای خزی هم باید عامو انتخاباتو ته ودرېږي په مختص یا ریزرو چوکو راغلی خزی په پارلمان کې هغه شان غږ یا سی نه لري څنګه چې سړی وینو باید خزی د هم په عملی سیاست کې برخه ولري
څنګه صبر توای چې کار او یو ایڈونچر غونته کار او یو نوې کار زما خوښي لکه زمونږ ټولو قبایلی سیمه نه چاته یا خیال نه راغلی چې اول اول دا سی ایس ایس یا دغو امتحانونو کې لاړ شي او زه پکې زما ذهن کې خیال راغلو زه لاړم او همدغه شانې دغه ایڈونچر لوینګ غوندې ښځه یم او ما ته چې کوم شی آسانۍ سره ملاویږي زبایم چی زبا ورتا سٹرگل وکما چی زبا ورتا رشیا صحیح مانو کی یو حق دارا زان گنما نو ماتا با زان خخ کاری
دا چې په قبایلی سمو کې د ښځو لوی مسلې سس دی او علی بیگم باغ د کومو مسلو د هواری لپاره سیاحت کار کوي په جواب کې هغه وایي
تا ټولو نالیا مسئلہ غریبی دا بے روزگاری دا او صحت دا پارا او اغوی لکا زچے دا خزو زندگی تا گورا ما ماتا دیر زما زر دیر خوکشی لکا یو خزا با سہر چی پاسی گی دا کور اغا دمرا کارونا اغا تول اوکی خو اغا سو اجرت نشتا او اغا لکا ورتوائی چه دا لکا روزگار نشتا او دا کلو چه کم کارون دی لکا بجلی بنی او دوی غریبانو با بجلی دلتا دیر لوی مصیبت دی لکا خطو دا پارا چه دا ماشین دی کور چه پروتوی او چه جامی بین دی نو چرتا شپا دو درو بجو تا انتظار وی چه بجلی راشی نو لگ غب کپڑے بون دی عمدہ شانے لکا معشمان ور تک کڑی گی چھ وہی زمین گا تھا بجلی نشتا دے بجلی دے دغے کرما کے دیر لیا مسئلہ دا یو قسم تک ٹارچر دے نظام با کوشش داوی چھ نمبر ون بجلی صفا اوب او د صحت سہولیات او تعلیم او خصو د پاره داسې قسم تا سنټر وی چې څنګه د دوی لکا اوس نن سبا د ریډی میډ کپرو دی ډیماند دی تا د زنانه او تا داسې قسم تا فیکټری او انډستری جوړ شي زه په دې چې دا خزه پکې یو داسې ادارې دي چې دوی پکې یو قسم تا د روزګار وسایل پیدا شي همدغه شانې دا کومې خزه چې امیدوار دي چې هغه پرزیدنت دي هغه تا هر اوس وایټما راډو څخه خوراک نه ملاوي او نتیجه دا وی چې د زنانه او صحت هم خرابې کوم معاشر پیدا شي هغوی هم صحت والا نه خرابي نو د ښځو ډېر مسایل دي او چونکه زه ښځه یم زه هغه درد محسوسوم نو انشاءالله تعالی زه به د ښځو دغه مسایل لرې کولو دپاره کار کوم
د علی بیگم نامو وو پختل سیاست ته دراتک فیصله په اړه د کورنۍ سره خبرګون بو او آیا په سیاسي حالو زلو کې کورنۍ مرسته کوي په جواب کې هغه وایي
نو ما شروع کې چې ما اراده کوله او ما دا حالات ته کتل او ما وی چې زلګ فرق اچولې شمه په سوسایټي کې نو دا شروع کې زما فیملی ما سره اگری پدې نو وی وی چې وی نظر کې سیاست یو داسې شی دی ما ته دی وی چې ډېره عزت زندگی تیر کړې دا اوس کوي چې په سیاست کې راځي خوځو وای ما چې زدا سیاست یو نوې روح جان جوړ کما لکه ما چې کوم منشور دی هغه باقاعده د ترقیاتی یو پروګرام دی